Radio. Radio Wasabi.
السلام علیکم ستړي مشه سهار مو په خیر وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې زه صفی الله ستانگزایم تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خره خلاص تویم تخنیکی چاره میر احمد صفه مختوړي نن چهارشنبه ده د 1390 کال د میزان لسمه د 2019 کال د اکتوبر دویمه په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د سیمې او نړۍ هڅې چټکې شوې دي. اخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره د افغانانو پر رهبرۍ د سولې د پروسې پر مسالې خبرې کړې دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي له ولایتونو پلازمینې کابل ته د رایو د صندوقونو او انتخاباتي موادو انتقال پیل شوی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي ډیموکراتانو د ده د وزارت پر کارکوونکو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضاح په تړاو فشارونه راوستلي. دا هر څه تر خبرونو وروسته. مهم خبرونه سره تکیده. افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي که وسلوال طالبان غواړي واقعا له حکومت سره سوله وکړي، لومړی دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو وار بیا ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنو یوازې بایومیټریک رایې د باور وړ دي. د ایران محکمو درې کسان امریکا او یو تن برېټانیا ته د جاسوسۍ په تور محکوم کړل. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي که وسلوال طالبان غواړي واقعا له حکومت سره سوله وکړي، لومړی دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. حمدالله محب پرون ناوخته په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو په شورا کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال داسې وویل:
Even as the negotiations were ongoing, everybody agreed that it will not.
هغه وخت هم چې مذاکره روان وي، هر چا دا تاییدول چې دا به په هیواد کې تاوتریخوالی ختم نکړي. نو کله دغه سي مذاکره د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالی د بندیدو سبب نشي، دا سوله نه ده. یو دلیل چې موږ غواړو طالبان په حکومت ولې کې شامل کړو، دا دی چې دوی د زموږ د خلکو په وړاندې تاوتریخوالی بند کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر میاشتې په 8 نیټه د امریکایي هیات طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د پټه په درېدو اعلان وکړ. دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې په کابل کې په یوه چاودنه کې 12 کسان ووژل شول چې یو امریکایي سرتیری هم پکې شامل و. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره هڅې چټکې شوې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو وار بیا ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنو یوازې بایومیټریک رایې د باور وړ دي. دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانۍ تېره شپه ازادي راډیو ته وویل له بایومیټریک پرته د نورو رایو شمیرل امکان نه لري.
بایومیټریک رایې زموږ لپاره د منلو وړ ده. دا منول هم د همدې لپاره ونومنه چې نلته درغلي وه او د درغلۍ د مخنیوي لپاره یوازینۍ لاره همدا ټکنالوژي ده. نو دغه استثنا دا د ټولو کمیشنرانو په
پرون تر دې مخکې د مشرانو جرګې رئیس عبدالهادي مسلمیار په بخښنې سره فضل هادي مسلمیار وویل د کمیسیون مشرتابه به اړ کړي چې غیر بایومیټریک رایې هم ټولې وشمیري. په عین حال کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي کابل ته به د رایو د صندوقونو او انتخاباتي موادو انتقال تر روانې شنبې یعنې د میزان تر 14 بشپړ شي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون IFJ وایي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو پر مهال د رسنیو کارکوونکو د ناوړه چلند یا تاوتریخوالي ښکار شوی. دغه بنسټ پرون په یو اعلامیه کې ویلي د انتخاباتو په اړه د راپور ورکولو پر مهال له دریو ژورنالیستانو سره ناوړه چلند شوی. په اعلامیه کې راغلي د الجزیره یو خبریال په غزنی او په بغلان کې د کاون غک خبریال ټپیان شوی او په پروان ولایت کې هم یو زورواکي د سلام وطندار له خبریال سره ناوړه چلند کړی. اخو د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل د ټاکنو پر مهال د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي اندازه کمه وه.
د مونږ ټول هغه شکایتونه چې ثبت شوي دي د لسونه زیات نه کېږي. هغه شکایتونه دي چې د معلوماتو د لاسرسۍ له امله دي، نه کوم هغه خاص خبره. نور شکایتونه د هرات، د قندهار، د سمنګان، د نور ولایت
په کابل کې د بریتانیا سفارت هم پرون په خپل ټوټر لیکلی د رسنیو د کارکونکو په وړاندې دي حمله کوونکي له مجازاتو نه معاف کیږي. د ایران محکمو درې کسان امریکا او یو تن بریتانیا ته د جاسوسۍ په تور محکوم کړل. د ایران د قضایه قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی پرون سه شنبه په یو کنفرانس کې وویل یو تورن کس په اعدام محکوم شوه.
وقتی که اسم از فرد برده میشه
کله چې د فرد نوم اخیستل کی یو دوسیه لا هم د لومړنیو تحقیقاتو په پروسه کې ده. موږ په وار وار ویلي د قانون له مخې نور جزئیات نشو ورکوله، خو دغه شخص نیول کېدل دقیق دي. د ایران د قضایه قوې ویاند وویل دوه نور کسان علي نفریا او محمد علي باباپور د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې سی آی ای ته د کار کولو په تور په لس کاله بند محکوم شوي. د ایراني چارواکي زیاته کړه د امین نصاب په نوم یو بل شخص بریتانیا ته د جاسوسۍ په تور په لس کاله بند محکوم شوی. ایران په وروستیو کې غرب ته د جاسوسۍ په تور د اشخاصو نیول زیات کړي. د تاجکستان چارواکو پرون سه شنبه یو وار بیا د ازادي راډیو د تاجکي څنګه ویب سایټ او ټولنیز شبکې لکه فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل د لنډی شیبې لپاره بلاک کړل. د راډیو ویب سایټ پرون د تاجکستان د اسلامي نهضت د ممنوعه ګوند له مشر محیدین کبیری سره تر مرکه یو ساعت مخکې بند کړای شو. د امریکا په اروپا کې ډیره د تاجکستان د ملي اتحاد ډلې لخوا شوې وه چې د تاجکستان د اپوزیسیون ډلو ګڼ طبي چوي غړي پکې شامل دي. خو د تاجکستان د مخابراتي خدماتو د ادارې مرستیال الهام عطایف ازادي راډیو ته ویل چې د ویب سایټ د بندیدو په موضوع نه دی خبر. په آنلاین بڼه د کبیری د مرکې له خبرېدو څخه د خبرېدو له پایته رسیدو وروسته سم د لاسه د تاجکي څنګه فیسبوک په تاجکستان کې بیرته د لاسرسي وړ شو. د تاجکستان چارواکي له کلونو راهیسې د لنډې شیبې لپاره د ازادي راډیو د تاجکي څنګه ویب سایټ فیسبوک یوټیوب او نورې ټولنیزې شبکې بلاک کوي. او د عراق پلازمینه بغداد کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو ترمنځ د شخړې له کبله دوه کسان وژل شوي او 200 نور ټپیان دي. پرون سه شنبه په زرګونو کسانو د پلازمینه بغداد په تحریر میدان کې سره راغونډ شول. دوی د اداري فساد، بیکاری او کمزورو عمومي خدماتو د غرض د برېښنا د زیاتې پرچاوي او د اوبو د کموالي له کبله اعتراض وکړ. خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانه ازادي رادیو دات کام او فیسبوک پانه فیسبوک دات کام سلاش ازادي رادیو کې لوستل شي. وړاندې د ازادي رادیو په دغه سهارنی پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د سیمې او نړۍ په سطحه هڅې چټکې شوې دي. اخو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي سره د افغانانو پر رهبرۍ د سولې د پروسې په مسلې هم خبرې کړې او د طالبانو او له طالبانو سره د سولې په موضوع باندې بحث کړی.
The reason we're willing to accommodate the Taliban in
دای وی یو دلیل چې موږ غواړو طالبان په حکومت ولې کې شامل کړو دا دی چې دوی د زموږ د خلکو په وړاندې تاوتریخواله بند کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپل کمیسیون له مشر هوا عالم نورستانی سره ځانګړي مرکام په دغه پروګرام کې درته خبرو.
تاسو ته دې موږ خو انغه ارقام وایو چې موږ ته د ورځې په ګډو کې را رسیدي د ولایت رئیسان په مثال نن د یو محل رای ورته راځي سبا ته ورته د پنځلس محل راځي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي ډیموکراتانو د وزارت پر کارکوونکو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضاح په تړاو فشارونه راوستلي دي. په خپله ولسمشر ټرمپ د ډیموکراتانو د یو کانګرس د غړي په اړه ویلي
ادم شیف جادي مکالمه خبره کړي د کانګرس او د امریکا د خلکو په وړاندې د هغې متن لوستلی د افتضاح ده.
بیا مو هم سهار بخیر. رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د سیمې او نړۍ په سطحه هڅې چټکې شوې دي. د دغه وزارت په خبره د سیمې او نړۍ له ځینو اغیزناکو هیوادونو سره په دې اړه بحثونه روان دي. بلخوا د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونیو ګوتریش سره د افغانانو په رهبرۍ د سولې د پروسې پر مسله خبرې کړې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتووالی نه دی ښودلی. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
حکومت تمه لري د سولې هغه مذاکره چې د ولسمشري انتخاباتو په درشل کې په ټپه درېدلې وې اوس بیرته له سره پیل سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې او نړۍ له ځینو بانفوزه هیوادونو سره په دې اړه بحثونه روان دي، خو دغه وزارت نه وایي چې دغه بحثونه کله پیل سوي او دا کوم هیوادونه دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی تیره شپه ازادي رادیو ته وویل ټولې هڅې پر دې راڅرخي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکره پیل سي. د افغانستان د سولې په اړه د سیمې او نړۍ په ځینو هیوادونو کې تحرکات پیل سوي دي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د زمینې برابرېدو لپاره د نړۍ او سیمې د اغیزناکو هیوادونو ترمنځ مذاکرې پیل سوي دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر میاشتې پر 9 د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د په چپه درېدو اعلان وکړ. دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې په کابل کې په یوه چاودنه کې 12 کسان ووژل شول چې یو امریکایي سرتیری هم پکې شامل و. امریکایي هیات د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د طالبانو له استازو سره د سولې مذاکرې کولې او په قطر کې د دوی نهم پړاو مذاکرې د اګست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پای ته ورسېدې. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر مستقیمو خبرو د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د دوشنبې ناوخته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتریش سره هم خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان تل د افغانانو ترمنځ او د افغانانو په مالکیت د سولې د مذاکراتو غوښتنه کړې. موږ په خوانیو کلونو او لسیزو کې د بین الافغاني تفاهم د نه مراعات کولو او په تیرو څو میاشتو کې هم د بین الافغاني تفاهم د نه مراعات کولو په ارتباط د خبرو اترو ناکام لړۍ لیدلې دي. ځکه همیشه ټینګار په دې کوي چې موږ باید خپل منځ کې کینو، خپل ستونزې خپله اواری کو. دا خبره د ډاکټر صاحب محب او د ملګرو ملتونو د سرمنشي په مجلس کې هم یاد اسوله. ملګرو ملتونو هم په دې اړه په وار وار زموږه د ملاتړ غږ کړی او په دې اړه له موږ سره خبرې او بحثونه کړي.
خو اوس پوښتنه ولاړېږي چې د سیمې او نړۍ کوم هیوادونه هڅه کوي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي د دې په باور په دغه هیوادونو کې چین او پاکستان هم شامل دي.
هغه هیوادون چې پر طالبانو باندې ډېر زیات نفوذ لري په اوله درجه کې هغه پاکستان کېدلی سي، دویمه درجه کې چین دی، په درېیمه درجه کې روسیا او بیا ایران، بیا وروسته ازبکستان او داسې ملکونه د پسیمه کې پر طالبانو سره ډېر شاړي کې لري او په دې کې ځینې بیا ډېر بهتره نفوذ پر لري. افغان دولت باید د دغه هیوادونو سره چې کوم طالبان سره شاړي کې لري باید بهتره او قوي تفاهم ورسره ولري چې تر څو وکولی سي چې د دوی په واسطه باندې طالبان د افغان دولت سره مستقیم مذاکرات ته راوبلي.
وسلول طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره مستقیم مذاکرو ته غاړه نه دی شي. وروسته له هغې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه سوې، د طالبانو استازو د سیمې ځینو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. راپورونه وایي د طالبانو یو هیات د سپتمبر پر 14 په مسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې وکړې. د خبری آژانسونو په حواله د طالبانو یو څلور کسیز هیات د سپتمبر پر 14 په ایران کې له ایرانی چارواکو سره وکتل او د روچرز آژانس په حواله د طالبانو یو 9 کسیز هیات د سپتمبر پر 22 په پیکینګ کې له چینایي چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې پر موضوع خبری وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي له کله چې د امریکا او طالبانو د سولې خبرې لغوه شوې دي د امریکا د ملي امنیت یو شمېر څېړونکي پرې نظر دي چې دا خبرې باید د تل لپاره ونه درېږي. ورځپاڼه وړاندې لیکي د خبرو له لارې د افغانستان 24 کلنه لانجه هغه وخت بریالۍ هوارېدلی شي چې افغانان په خپله د دې لانجې د حل لپاره مهم کارونه ترسره کړي. ورځپاڼه سرګندوي چې واشنگتن د طالبانو همکاري او اجازې ته اړتیا نه لري چې له دغې 14 کلنې لانجې ووځي. واشنگتن کولی شي چې سر له اوسه له طالبانو سره له تړون پرته له افغانستانه ځواکونه وباسي. د واشنگتن پوسټ د مقالې د لیکوال په نظر د امریکا متحده ایالاتونه کولی شي چې پرته له دې چې د افغانستان کمزوری په اداري فساد ککړ حکومت حمایت کړي د امریکا ضد ترهګرۍ ډلې هلته وځپي. ډیپلوماټ هم د سولې مسله راخیستې ده. د خبرونه لیکي د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو لغوه کېدل د اسلام آباد لپاره له انتظار لري وو. د خبرونې په باور پاکستان غوښتل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ معامله وشي. ډیپلومات اسلام آباد ته د امریکایي پلاوي د سفر موضوع ته هم اشاره کوي چې تمه و دا هیئت به پر نهایي هوکړه لیک خبرې کوي. ډیپلومات لیکي شاید د سولې د موافقې یو اړخیزه لغوه د پاکستان او طالبانو اړیکې هم اغیزمن کړي وي. ډیلی میل ورځپاڼې بیا د افغانستان انتخاباتو ته مخه کړې ده. دغې آنلاین خپرونې د افغانستان د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د رضا خوشنود خورمی د اشتراک مسلې ته کتنه کړې ده. خورمی د 2014 کال په انتخاباتو کې هم برخه اخیستې وه. هغه مهال طالبانو د ده دوه ګوتې پرې کړې، خو دا ځل دی بیا ورغی او رایه یې ورکړه. خورمی ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې د ګوتو له پرې کولو وروسته له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی دی، خو کله هم ناامیده شوی نه دی. ډیلی میل آنلاین خبرونه بیا د خورمی په وینا لیکي چې ده د دې لپاره رایه ورکړې ده چې تروریزم ته تسلیم نشي. خورمی زیاتوي دوی زموږ ګوتې پرې کړې خو زموږ روحیه نشي ځپلی. ډیلی میل وړاندې لیکي که څه هم طالبانو د شنبې په ورځ د انتخاباتو په ورځ یو لړ وړې حملې د رایې ورکولو پر مرکزونو وکړې، خو دا ډله ونه توانېده چې داسې لوی برید وکړي چې د رسنیو د سر خبر شي.
ازادي راډیو ته غوښتل چې دولت سپګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویل ولایتونو پلازمینې کابل ته د رایو د صندوقونو او انتخاباتي موادو انتقال پیل شوی دی. دغه کمیسیون په خبره دغه پروسه به د تلې میاشتې تر 14 بشپړه شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د رایو په شمیر کې ځکه توپیر شته چې دا پروسه لا هم په لومړنیو مرحلو کې ده. صالح محمد صالح د دغه کمیسیون له مشرې هوا عالم نورستانۍ سره مرکه کړې ده. په پیل کې له غلې نورستانۍ پوښتنه کړې چې د ولایتونو مرکزونو او بیا پلازمینې کابل ته د رایو د صندوقونو د لیکت پروسه څنګه روانه ده.
مونږ د پنشیر او پروان او کابل صندوقونه را رسیدلي دي. د کابل هم انتیک هم ورته نن شروع کړو په فزیکي ډیټا سنټر کې. په زمین کې ډیجیټلي مونږ دوه تایل سنټر لرو او په ډیجیټلي تایل سنټر کې زمونږ 2000 ځای چې استعمال شوي دي د مختلفو ولایتونو تایل سنټر ته را رسیدلي دي. اما فزیکي چې انتقال شي د ولسوالیو او محلاتونه ولایتي دفترونو مرکز ته رسیدلي دي. کابل په لوري چې مرکزی دفتر ته انتقال پیدا کی لا نه شي. په مجموع کې څلور سوه شپږ ولسوالۍ او ناحیې د دې انتقالات سرته رسیدلي دي چې البته خلاص دي. د دې جملې نه 311 هوایی دي او 500 زمینی دي.
او کابل ته به کله رسیږي؟ ستاسو معلومات څه وایي چې دا به کله چې کابل ته انتقالي ږي څومره وخت به واخلي؟
په 14 د میزان د ټایم لاین له مخې باید موږ ته یو دبل پسې را ورسیږي. د مخه تاسو عرضو که چې د کابل 14 میزان لا نه ده هغه د را ورسېدل تکمیل شول. د پنجشیر لا 14 د میزان نه دي را ورسېدل او همدارنګه د پروان.
او په ځینو رسنیو کې د ضد او نقیض ارقامو په اړه انتقادونه سوي دي چې په اوله ورځ یو ډول ارقام خپره سول بل ورځ بل ډول. د دې وجه څه ده چې تاسو ارقام نهایي کړي نه و؟ بیا
دا خو تدیده موږ خو اینه ارقام وایو چې پر مثال موږ ته د ورځو په اوږدو کې را رسیږي. تاسو پوهیږئ چې ولایات له طریقه موږ ته را رسیږي. په دې خاطر باندې د ولایات رئیسان پر مثال نن د یو محل رای ورته راځي، پر مثال د لس محل رای ورته راځي، سبا ته ورته د 15 محل راځي. دا ارقام به تر هغه وخته تغییر کړي چې موږ د دې دپاره چې موږ د افغانستان راډیو ملت ته هم یو څه وویل چې څومره خلکو رایه استعمال کړي که نه. او دا موږ ته رارسیږي. دا هر ځلې چې موږ پرېس ورکوو او دا ارقام شریکوو د میډیا له لارې د خلکو سره، زمونږ اخیری خبره ورته همدا ده چې یعنی دا ارقام د تغییرېدلو په حال کې دي. دا واقعیت دی ځکه چې هغه رایه چې موږ ته د ارقام چې موږ ته د ولایتو نه راځي سبات نن دیو محل نه راځي، سبات د نورو محلو نه راځي.
ځینو سازمانونو او ځینو اشخاصو له دې جملې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د غیر بایومیټریک رایو پر حسابولو هم ټینګار کړی دی او په توندو الفاظو یې غوښتنه کړې ده چې پر کمیسیون به فشار راوستل کیږي. ستاسو عکس العمل په دې اړه څه دی؟
زمنګ لپاره خو ټول راي د بایومټریک راي دي چې زمنګ دغه پروسه بایومټریک ده. تاسو په جریان کې اسې په دغه موده کې چې موږ راي استعمال کړی دي خلکو ډیوایسونه او په ډیوایس کې لستو د لست له مخې دی او راتل خپل راي ورکو خپل راي یو استثناء موږ قائل شوی یاستو چې په دغه د انتخاباتو په منځ کې اگر چې دا موږ خپل طرز لبلی نو کې هم ځای په ځای کړی و زمنګ مشکل د پخوانی کمیسون د ښه کار نه کولو نتیجه به چې همدغه ووټر لیست چې د 9 میلیونو نه پورته ووټر لیستونه دي و جوړ کړي و دغه په صحیح شکل باندې نه و هغه یو څه یې موږ تصفیه کړل هغه موږ تصفیه کړل چې یا څنګه یو چا ډېر کم و مګر موږ تذکره یې اخیستې و دغسې خلک تصفیه شو یا لکه تاسو چې په جریان کې هستئ چې په هغې وخت کې بعضې تذکرې وي چې د فلم د نجونو او یا د هنرمندانو تصویرونه پکې نصب شوي و تذکری اخیستل شوي داسې تذکری مونږ د عیسایي په همکارۍ باندې تصفیه کړلې په هغې وخت کې چې مونږ کار شروع کړ یوه فیصله صادره شوله د کمیسیون د کمشنرانو لخوا هغه آنن او عاجله ورکړله خپلو ولایاتو ته ورته مو وویل چې هغه څوک چې په لست کې نوم شته بایومټریک کې نه شته چې د بایومټریک په دستګاه کې شته په لست کې نه شته هغه تاسو مو محرومووي رایه وه رایه دیوارتی نو دا هم تقریبا سمه ده چی بی بایومتریک رایه ده یعنی دام بایومتریک شوی رایه ده.
ازادي راډیو ته غوږ یاست دوه لس شپږ نیم منځنۍ څپه او اف ام سلاش ار پنځه باندې خبرونه کوو. اوس هم د په دغه پروګرام کې مو د ازادي راډیو للارې د انتخابات کمیسیون د مشر حواله نورستاني مرکه واوري د څو شیبه مخکې د انتخابات پاړه باندې خبري کولی دا چې ولی د رایو شمیر ښکته پورته کیږي او څه وخت به ټول رای پاڼې مرکزی کمیسیون ته راورسیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي دیموکراتانو د ده د وزارت پر کارکوونکو د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیضاح په تړاو فشارونه راوستلي دي. مایک پومپیو په کانګرس کې د استازیو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په یو لیک کې لیکلي د دغه وزارت د کارکوونکو د داوطلبانه شاهدي ورکولو لپاره ټاکل شوې نیټې عملي نه دي. د ولسمشر ترامپ د استیضاح لپاره د تحقیقاتو بهیر د امریکا د استازیو جرګې لخوا وروسته له هغه پیل شو چې د ولسمشر ترامپ او د هغه د اوکراینی سیال ترمنځ د ټلیفون مکالمه پاړه راپورونه افشا شول. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګ په حواله دغه راپور وړاندې کوي.
د امریکا د استازو په جرګه کې دریو کمیټو چې دیموکراتان یې مشري کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت 15 اوسنیو او پخوانیو چارواکو ته مهالویش ټاکلی چې په راروانو دو اونیو کې ورته حاضر سي. دوی ته ویل سوي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر استیضاح د تحقیقاتو په اړه دي شواهد او مدارک وړاندې کړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې دا ډول پیشنهاد ورته د منلو وړ نه دی. هغه پرون سیشن به وویل د دغه وزارت کارکوونکي د ډیموکراتانو تر فشار لاندې دي. مایک پامپیو په یوه لیک کې په توندو الفاظو لیکلي چې د بهرنیو چارو وزارت د کارکوونکو په وړاندې د هر اقدام د مخنیوي لپاره به له خپلو ټولو صلاحیتونو کار واخلي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضاح په اړه د څېړنې غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې د اوکراین له ولسمشر سره د ټرمپ د خبرو په اړه راپورونه خپاره شول. په افشا شوو راپورونو کې راغلي چې ولسمشر ټرمپ خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي ته ویلي چې کیف ته په هغه صورت کې پوځي مرستې زیاتوي کدی د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی هنټر بایدن د اقتصادي فعالیتونو په اړه څېړنه وکړي. جو بایدن د مهال د امریکا د جمهوري ریاست په راتلونکو ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند مخکښ کاندید ګڼل کیږي. ډونالډ ټرمپ پر ځان لګېدلي تورونه ردوي او وایي د اوکراین له ولسمشر څخه یې داسې کومه غوښتنه نه ده مطرح کړې. د ښاغلي ټرمپ په خبره دا موضوع د استازو جرګې د استخباراتي کمیټې مشر ادم شیف له ځانه جوړه کړې ده.
ادم شیف جعلی مکالمه خبره کړي د کانګرس او د امریکا د خلکو په وړاندې د هغې متن لوستلی. دا افتضاح ده، دا هر څه افتضاح دي. د استازو جرګې مشر نانسی پالوسی تېره اونۍ ویلي و چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضاح په اړه څېړنه پیل سوې ده. د ولسمشر د استیضاح لپاره د یوه قضایي هیات موافقې ته اړتیا ده او د استازو جرګې نیمایي غړي باید د دې هیات کار تایید کړي. دا تصمیم وروسته د امریکا مشرانو جرګې ته سپارل کیږي. که د جرګې له دریو څخه دوی برخې ورسره موافقه وکړي، د ولسمشر د استیضاح لپاره زمینه برابرېږي. دا مهال د استازو جرګې نیمایي غړي جمهوریت غوښتونکي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په تاریخ کې تر اوسه دوه وری ولسمشران استیضاح سوي دي. ولسمشر اندریو جانسن په 1988 میلادي کال کې د کانګرس لخوا استیضاح سو. تر دې 101 کال وروسته په 1999 میلادي کال کې د امریکا بل ولسمشر بیل کلینټن له مونیکا لوینسکي سره د هغه د اړیکو او جنسي استفادې تر رسوایی وروسته د کانګرس لخوا استیضاح سو. خو دا دواړه ولسمشران وتوانېدل د استازو جرګې د غړو قناعت حاصل او د خپلې کاري دورې تر بشپړتیا پر قدرت پاتې سي.
د خبرونو لنډیز، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي که وسلوال طالبان غواړي واقعا د افغان حکومت سره سوله وکړي، لومړی دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. حمدالله محب پرون ناوخته په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو په شورا کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال دا خبرې کولې. د افغانستان د انتخابات خپلو کمیسیون یو وار بیا ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنو بایومیټریک رای د باور وړ دي. د دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل له بایومیټریک پرته د نورو رایو شمیرل امکان نه لري. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون IFJ وایي د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو پر مهال د رسنیو کارکوونکي د ناوړه چلند یا تاوتریخوالي ښکار شوي دي. دغه بنسټ پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د انتخاباتو په اړه د راپور ورکولو پر مهال له دریو ژورنالیستانو سره ناوړه چلند شوی. د ایران محکمو درې کسان امریکا او یو تن بریتانیا ته د جاسوسۍ په تور محکوم کړل. د تاجکستان چارواکو پرون سه شنبه یو وار بیا د ازادي راډیو د تاجکي څانګې ویبسایټ او نورې ټولنیزې شبکې لکه فیسبوک او یوټیوب بند کړل. او د عراق پلازمینه بغداد کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو ترمنځ د شخړې له کبله دوه کسان وژل شوي او 200 نور ټپیان دي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو.com کې لوستلی شئ.